د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه، د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته او مخکې لهغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي چې 25,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نمونه لیږلی چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسیل چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده د پولیسو د نیونو له ویرې خپل ځانونه پټ کړي دي. دان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د راستنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2021 کال د اگست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنې دوڅه باندې دوه کاله پوره شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نوي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا پر یو ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یو سیاسي پریکړه ده، خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی چې د لاتینې امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناټو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خپور شوویل دی چې د کرملن ورستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ایزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمه اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگتن یې د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لوري د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو د خبري برخې اوریدو ته رابولم. د خبرونه از احمد تکل، د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د را ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. اروپایي ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.5 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 1.5 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او 1 میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړنه دي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یوه برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده مستل ترغلی در 55 روز کې چې ترغلی ده 55 روز کې دلته پراته یو بسیج د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاش.
ما نوم شراف الدین ده، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اس کال کی غلط پیدائش سے غلط مٹیم تیر کڑے ہوں. غیانو کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کارٹی را سرونی کارٹیم سیری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپل خاورې 1,900,000 بې اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووځي، کنه وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ایران وایي چې د طالبانو له چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزيتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیون ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. بیا هم اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړه. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم مقامات وکوي چې د دوه خواو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې $10 میلیارډ ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي وایي، سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې $10 میلیارډ ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنا چې زموږ واردات د ایران څخه تر $2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته $40 میلیارډ څخه نه زیاتیږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې $10 میلیارډ ته رسوو په بالقوه توګه، دا امکان لري خو په اوږد مهال کې. اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا $1 میلیارډ.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي. د پروګرام احمد شیبر چمتو کړی چې البته د خبرونه ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په عربي لا بیلې تجربه لري. یو شمیر خاريان وایي په ځینو د تلاشیو پوسټو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سي دي غانې او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو چک پوینټونو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقی بندیسته چندان پاملرنه نکوي. دا موضوع د فریده سیال په راپور کې په تفصیل سره واوري.
د کابل خار یو ټکسی چلوونکی نور الله وایي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي رادیو ته داسې وویل:
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي یا نات؟ ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سي ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سي ډي ماته کړې، ټوټه ټوټه یې کړو پر ځمکه یې وغورځول.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چیک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر